د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند باندنیو چارو وزارت ویلي چې د لیشل شوې تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. هند تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماټان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دیني فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار مندی او سخت سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو ابی د کمپاین پر مهال په ډزو وشتل شوی او سخت ټپي دی. د کابینې سکرتر هیرو کازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې وشپېته کلن ابی د ټاکنیز کمپاینونو په لړ کې په ډزو لګېدلی او اوس بستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشې په ابی به یې ډزې کړې وي. شینزو ابی د جولای 15مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوخت و چې برید پرې وشو. شینزو ابی د 2012 کال د دسمبر څخه د 2006 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دنده ترسره کړه. موسم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اسدالله لودین وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د افغانستان په زینو لویو خارونو او کلیو کې د تودوخه په لوړیدو موسمی ناروغي هم ډېری شوې دي. په دغو ناروغیو تر ډېره ماشومان او یا هغه کسان اخته کیږي چې د بدن مقاومت یا پیاوړتیا تر نورو کمزوري وي. په دغو موسمی ناروغیو کې نس ناستې، تبه، ملاریا او لشمانیا شامل دي. په افغانستان کې سږ کال دغه ناروغي داسې مهال رامنځته کیږي چې په اکثرو سیمو کې سیلابونو، زلزلو او وچکالۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. موسمی ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ کوم کسان ورسره تر ډېره لاس او ګریوان کیږي؟ د تشخیص او درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی سټوډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب ستړي مشي، اوریدونکو ته د موسمی ناروغیو په اړه څه ډول وضاحت ورکوئ؟ په سار کې دا څه ډول ناروغي ده؟ اولی ورته موسمی وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیک هیلې، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې د موسمی ناروغي یعنی یو سلسله میکروبونه او انتانات دي چې په یو خاص موسم کې هغه فعالیت زیاتیږي چې دې ته اکثرا اپورچونیستیک انتانات یا موقع پرست انتانات وایي. چې دا اکثرا په اوړي کې خپل خاص انتانات دي چې په کله چې هوا ګرمیږي یا دا چې مثلا بعضې مشکلات رامنځته کیږي لکه نن سبا چې هغه زلزله وشوله یا سیلابونه رامنځته کیږي یا دا چې زموږ ستاسو په اکثرو ښارونو کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه د کانالیزیشن سیستم نشته. نو دلته هغه د بدرست څاګانې او زموږ هغه څاګانې چې اوبه ورنه سپوري دي ترمنځ دغه فاصله په هغه ستاندرد شکل مراعت نه وي. نو دلته یو سلسله میکروبونه او انتانات چې هغوی په دغه چې د هوا په ګرمېدو سره یا په دغه نورو ناخوالو کې چې کله هغوی ته موقع په لاس باندې ورشي یو فعالیږي او دغه د فعالیت په نتیجه کې موږ تاسو ته ستونزې پیدا کوي، صحیح ستونزې پیدا کوي. معمولا د اوړي په موسم کې د تروقي هضمي سیستم دغه د تروقي هضمي سیستم انتانات او میکروبونه چې دا ډېر زیات فعال دي. نو په دې موسم کې دغه اسهالات، استفراغات، ملاریا، لشمانیا، حتی چې دغه کوم ځای کې چې دغه اپتونه رامنځته شي لکه چې دغه په پکتیکا او خوست کې دلته دغه د نورو وبا ناروغیانو هغه چانس یا امکانات هم زیات دي، ځکه په دغسې حالاتو کې دهغوی انتنات هم د موخې نه استفاده کوي او په نتیجه کې زموږ ستاسو صحت ته تاوان رسوي، مشکلات رامنځته کوي. او په ژمي کې بیا معمولا هغه د تروخې تنفسي سیستم امراض یا ناروغیانې زیاتې وي، ځکه چې په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعال وي. کله چې هوا یخیږي په هماغه اندازه باندې وایرس ډېر زیات فعال وي، بیا نو وایرسونه د هماغه موقع څخه استفاده کوي زموږ ستاسو په بدن کې د تروخې تنفسي د امراض سبب کیږي. دا چې زموږ اوړي د هوا ډېره ګرمه ده، اکثرا دغه موسمي ناروغي چې کومې دي په دغه اوړي کې د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کیږي، ځکه امیبیازس په دې وخت کې رامنځته کیږي، جارډیا او همدارنګه ځینې نور پرازیتونه، بکتریاوې، لشمانیا او ملاریا او د خولي د لمن کېدل، دغه ټول هغه څه دي چې په دې موقع کې رامنځته کیږي. خصوصا هغه څوک چې دغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري لکه مخکې چې تا ورته اشاره وکړه، نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ساسو برنامه اوري په اوړي سیزن کې ټول هغه میکروبونه چې د موقع څخه استفاده کوي فعال وي، د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کولی شي، نو هغوی باید یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي. اول اکثرا دغه دغه مشکلات چې کوم دغه د سکلو د اوبو څخه رامنځته کیږي، د سکلو اوبو کې باید موږ تاسو ډیر زیات احتیاط وکړو. دا چې موږ تاسو کلورین څخه استفاده نشو کولای، ځینې نور هغه مواد چې اوبو صافي دي اوس څخه استفاده نشو کولای، نو کولای شو چې اوبو جوش کو، د جوش اوبو نه بیا چې کله سړی چې اوبو څخه استفاده وکړو، او همدارنګه چې کومه ترکاری او سبزي چې موږ تاسو په دوري کې ورنه استفاده کوو، معمولا دا باید حد یاقل د نیم ساعت لپاره په مالګین اوبو کې باید ومینځو، یا پوتاشیم پرمنګنیت باید دوی په دغه منځلو کې باید یو څه استفاده وکړو، تر څو چې د پامدغو ناروغیانو ته چې د زموږ ساسو د اوسېدو په شاوخوا کې بندونه وي، اوبه وي، اکثرا دغه د لشمانیا او د ملاریا دغه 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 میکروبونه میاشي چې کوم دي له همدغه ځای څخه استفاده کوي، که کنډري وي یا کوم دي کې خرابه وي، هلته اکثرا د لشمانیا میاشي ماشي گزاره کوي. نو موږ تاسو باید بیا لاس او پښې د کوم ځایونو چې تاسو لوسی دا باید شپې د خانه پټ کو، او د لشمانی میاشي چې کوم د اکثر نه 2 متر څخه په لوړه ارتفاع کې پرواز هم نشي کولای، نو دغه تدابیر باید موږ تاسو ټول په نظر کې ونیسو، وساتو تر څو چې موږ تاسو صحت کوم ته هم رسیږي. خو که چیرته احیانا څو قربان دي په دې مشکلاتو باندې اخته شي، خصوصا د خولې او د لمن یا کوم بل مشکل ولري، نو باید کوشش وکړي چې هغه نږدې خپل کلینیکي مرکز او ډاکټر ته ځان ورسوي، تر څو چې دغه مرض د اختلاطاتو او جنجالونو څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو یې بیلابیلې بڼې یاد کړې چې همدغه نس ناستې یا د خولې او لمن کې دو تبه، ملاریا او لشمانیا، په دغو موسمي ناروغیو کې داسې ویل شو چې کوم یو بڼه یې ډیره خطرناکه ده او انسان د مرګ کومې ته بیایي؟
اکثرا په دې ټولو کې ملاریا چې کومه ده، خصوصا ملاریا څلور شکل لري. یو شکل چې فلسفاره ملاریا ده، دماغي ملاریا چې ورته وایي، دا ته چیرته خدای نه غصه دي دغه پرازیت د وینې د لارې نه دماغ ته لاړ شي، او دماغ دغه دماغ ساسو د مرکزي عصبي سیستم یا د سینس فنکشن یا وظیفه کې د اکثرا بیا د مرګ سبب هم کېدل شي. دا نور شکلونه هم ته چیرته یو څوک د خولې د لمن شي، نو کله چې یو څوک د خولې د لمن شي د بدن څخه مایات ځای کیږي، چې دغه امیبیا دغه جهردیا دغه شیان چې د تسممات دغه واقعیات چې د پوري موسم کې ډیر زیاتیږي، نو کله چې زموږ ساسو د بدن مایات کم شو، نو په نتیجه کې دغه انټراواسکولر والیوم کمیږي، نو چې کله والیوم کم شو زموږ ساسو قلب نشي کولای چې بیا د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته کاغه ګردی دي کاغه په خپل زړه د کاغه دماغ ده، نو په کافی اندازه سره دغه وینه او اکسیجن او مایات نشي رسولای، دغه پرفیوژن خرابېږي، نو په نتیجه کې که چیرې دغه د خولې د لمنې دغه پروسه هم دوام پیدا کړي، د بدن مایات چیر شي، فشار چیر شي، نو پرفیوژن دغه حیاتي ارګانونه خراب شي، او په موخې سره د بیرته جبران نشي، هغه اساسي علت پیدا نشي، بیا زموږ ساسو د بدن د مختلفو ارګانونو د عدم کفایت د فیلر سبب کیږي، په نتیجه کې دغه اشخاص هم کولای شي چې بیا خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله یو څوک د خولې د لمنې وي یا ملاریا وي یا کوم بل مشکل لري، نو د هر څه نه د مخه باید هغه اساسي علت پیدا شي، هغه باید تداوي شي، او مریض ته په کافي اندازه سره مایات ورته ورکول شي، او د ملاریا د کوم بڼه چې ما درته ویلې چې د دماغي ملاریا هم ورته وایي، دا ډیر زیات وژونکي حالات، نو باید کوشش کوشش وسی چې کچېته یو څوک سړه تبه ولري بیا د غېنه وروسته ګرمه تبه ولري خوله کوي د اکثرا د ملاریا کلینیک ده او کچېته څوک د خولې د لمنې وي داسې مثلا د خېټې دردونه هم وي په متکرر ډول سره فعل د تغوت هم کوي خېټې هم درد کوي استفراغات هم کوي نو دا به یا امیبیازي شکل لري یا مثلا تسممات وي یا مثلا کوم بل شکل وي چې هغه پرازیت په دې اوړي په موسم کې ډېر زیات هغه پرازیتونه فعال وي نو په کار دا ده چې موږ تاسو که په د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده دغه هر یو مشکل چې موږ تاسو دې مشکل سره مخامخ شو یا په دې مشکل باندې مصاب شو یا ته پیدا شي نو باید کوشش وکړو چې موږ تاسو په هغه نږدې صحي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړو تر څو چې زموږ ستاسو حیات کوم خطر متوجه نه
بله ملاریا او لخلي او لمنه کېدل تر ټولو خطرناک دي چې یو د وجود اوبه وچي او بل ملاریا دا ده چې تاسو ویل کې چیرته د مغی ملاریا وي یا هغه پرازیت دماغ ته خیزنو انسان له مرګ سره مخامخ وي ډاکټر صاحب اوریدونکو ته څه وایي د ملاریا لامل خو موږ چې ویلي وو کوم ډول غوماشه دی د هغه په وسیله انتقالیږي نورې لارې چارې هم شته د ملاریا او آیا د ساریتوب علایم هم شته کنه او بیا د خولې او لمنې کېدو عوامل څه کېدای شي چې اوریدونکي په ډول سره ځان ترې وساتي په اوړي کې
و د ملاریا هغه اساسي علت یو غوماشې ده چې د انافیل په نامه سره یادیږي نو دا غوماشې اکثرا تاغه ساحو کې چې ډېرې ګرمې وي هلته د اوبو وړو وړو ډنډونه وي یا داسې خرابه چټلې اوبه وي اکثرا په دغو ځایو کې دوی زیست کوي نو دا چې کله د ملاریا میاشې یو انسان وچېږي نو همدغه پرازیتونه د ملاریا د دغه انسان بدن ته داخلیږي بیا هغه مختلفې مرحلې لري تر څو د مرض د ایجاد سبب وشي یا دا چې که چېرته څوک په ملاریا باندې اخته وي دغه میاشې دغه شخص هغه کې بیا بل سالم شخص دا میاشي هغه و چې نو کولای شي چې دغه شخص هم انتقال شي د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو مخکې دی چې په ملاریا باندې تاسو باید ملاریا ته غزار وساتو وقایه کو اول باید په دغه ګار باندې کو چې هر څه پوسی یا د دوی دغه د کو شاخه یا د وسیدو په ساحه کې چې کوم مقدار یو به به دندو نه وي دا باید کوشش وشي د امکان تر حد دا باید وشي دا چې دغه ختم شي تر څو چې دغه دې هغه اساسي عمل چې د ملاریا د چې هغه نفیل د دې د هغه وسیدو ځای ختم شي دوهم باید د پشخانو څخه باید استفاده وشي پشخانه باید وکړول شي تر څو چې د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه د غمیاشي به د پشخانه څخه نشي داخله تل او بل هر هغه څو چې ور باندې مصاب یخته شي هغه باید کوشش وکړي څومره چې زر کېدل شي ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو چې دا ختم شي او که چیرې ونه کې دا کېدل چې همدغه شخص نه بل شخص هم د همدغه غوماشي د لارې نه چې انافیل په نامه سره دیږي چې کله د مصاب شخص وچی شي ویني جذب ځان ته بیا کله چې بل سالم شخص هغه په خصوصي کې باندې کیږي هغه چې کله وچی شي بیا کېدل چې دغه پرازیتونه هلته انتقال کړي دغه په بدن کې هم د ملاریا سبب شي او هر هغه څوک هم درنګ چې سالات او استفراغات چې په دوري موسم کې دغه د هضمي سیستم مشکلات ساو خلاده زیاتی حتی د ملاریا څخه هم د مشکلات زیاتی په اکثر ساوونه کې باید شخصي حفظ صحت په نظر کې ونیول شي که چیرته اوبو څخه استفاده کوي اوبو باید جوش کړي دا مغه جوش اوبو نه چې کله یخ شي استفاده وشي باید خامه ترکاری چې کومه ده دا باید په ښه شکل سره باید پاک شي تر څو چې باید خامه ترکاری د لارې نه مختلف پرازیتونه نن سبا زموږ ستاسو په هیواد کې اکثرا د خامه ترکاری چې ده د حیواني سره ورکول کیږي د حیواني سره اکثرا د پرازیتونو د انتقال یو عمده سورس یا منبع ده نو په همدې اساس باندې دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي تر څو چې زموږ ستاسو د دې امراض څخه په امان پاتې شو او که چیرته څوک ور باندې مصاب وي نو هغوی باید په موخې سره تشخیص او تداوی شي چې نور ته د شرایط وړتیا پیدا نشي
ډېره مننه ډاکټر صاحب را سره وسی راځي چې د اوریدونکو نوبت ورسید اوریدونکو ته به ورسو د خپل پښتون لری مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکړي خبرې وکړي
ډاکټر صاحب څنګه می دا پښتنه ده چې کوم وخت سره خلی ولنه سي دغه وخت کې خو په دې بدن ځای کېږي یعنی چې ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو کوم شی کورنۍ چې تاسې هغه موږ ورکو او دا بدن اوبه پرکړي
ښه تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې وه او آیا له داسې کومې تجربې سره هم تازه مخ شوي یې تاسو یا مو ماشومان خدای مه کړه
نه د علي ولسوالۍ هلمند و دلته خو داسې ډېره مریضي ده اوس یو جوزا کې پېښه شوه بېخي ډېر خلک مریضان موږ لیدله
ښه او تاسو ته شاوخوا نږدې کلینیک شته په نادلي کې
و کلینیک شته نو کلینیک کې داسې خدمت نشته داسې شی نشته
ښه سلامات اوسې کور مو ودان مننه چې اړیکه مو نیولې و. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړي آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
مهرباني. او بل خبر دا لشمانیا یا بطریا یا ملریا ډېری خطرناک ناروغي دي کچیر تداوی ونه شي دغه ناروغي نورې کمی ناروغي زیاتولای شي.
سلامات اوسې پښتون صاحب ډېره مننه. د پښتون صاحب پښتنې وی چې یاداشت ولیتمن ډاکټر صاحب هم اوریدلی دی. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو. بل اوریدونکو وصل دی مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم روزی خان. بل خبر
کو روزی خان ستړي مشي څه پښتنه لري؟
ما پښتنه ما نه وایي د ښځو سره ملریا په معلومات ورکړي او نور ناروغان هم د تداوی په نظر وکولای شي او مشکل کولای
شي. ما پښتنه وکړي مهرباني
په واور کې ژوند نه شي د پښې می تاوکي پښې می تاوکي اکثره وخت واور په ځای واور راوخه ملته زم په تاسو کې ژوند د شپې په ژمي کې
مهرباني وکړي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډیره مننه لودین صاحب. سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته. زه نبی الله زبلی دا وخت ایران له شیراز خبرې کوم.
مهرباني وکړي زبلی صاحب.
مننه کوم لودین صاحب. له ډاکټر صاحب محترم نه میغم دا پښتنه د ډاکټر صاحب څو شی به می له افغانستان یو ځوان ورور زنګ وی وای زه مریض یم. مریضی په دا ډول یعنی د دې اول سر درد او ورسره تبه و. کله چې ته دې هغه ورته وایي ته ملاریا یې. ملاریا یې په اوس اوس کې پیل شوی و یعنی دوه ورځې تقریبا دا مریضی لدلی و. ډاکټر ورته دوا ورکړي شل ورځې وروسته ته یو ځل بیا باید دلته ماته مراجعه وکړې. آیا داسې دوه ورځې پر سر درد و او تبه یې وه دا کومه ملاریا ده؟ تاسې مخکې وویل چې څو ډوله ملاریا ده او د دې ملاریا تداوي څومره وساده څومره سخته ده څومره ناشونې ده؟ او آیا که څوک له ملاریا نه مریقه یې سر ته خیزي د ملاریا هغه نښې نشانې کومې دي تر څو مریض پوه سي چې مریقه سوی هم یې ورسره؟ او بل دا چې ډاکټر صاحب محترم دا چې په افغانستان کې سخت ګرمي ده دلته ایران کې هم ډیره زیاته ګرمي ده او کورنۍ ته څه پکار دي چې خپل ماشومان له ګرمۍ وساتي له داسې موسمي ناروغۍ وساتي تر څو هغه نسی په مخته؟ آیا یو کم خاص خواړه نه باید ورکړي که څه لارښوونه دي ورته څه د کورنۍ ته چې ماشومان باید محفوظ وساتي؟ ډیره مننه که تاسو پښتنه یې مهرباني.
سلامات اوسې زبلای صاحب. فکر کوم تاسو پښتنه هر څه واضح او نظر مو واضح او مننه. خیر وي چې اړیکه مونیولې و. نور اوریدونکو هم شته خو راځي چې وس ډاکټر صاحب ته ورس اوریدونکو تاسو به شي بزنګ ما وهي ډاکټر صاحب نو به دغه پښتنه جواب واخلو بیا به بستګ دمه ورکو تاسو پښتنه به جواب کو. بیا ډاکټر صاحب راځي چې دا پښتنه د اوریدونکو جواب کو. تاسو هم حتما یاداشت کړی دی چې به درته وایم. اول اوریدونکو چې نادلینه اړیکه نیولې و وایي څه وکړو چې کله په ناس ناستې اخته کیږو د اوبو کاچا کمیږي په وجود کې وای مخکل دي چې موږ رښتون تر رسیدو کو رښتون نوي امکانات نوي شپاوي څه کولای سو پکور د نن مریض ته څه وکړو چې اوبه د بدن هداقل یو څه پوره سي بیرته؟
ډېر ډېر مننه لوجن صاحب. ډېر ښه پوښتنه کوځای پوښتنه. ټول هغه اوریدونکي چې کله د خولې د لمنې سره مشکل سره مخامخ شي مخکل دي نه چې یو صحیح مرکز ته ځان ورسوي د دې لپاره چې د بدن اوبه ډېر زیاتې کم نشي او په نتیجه کې دغه د مریض ټول حیاتي ارګانونه بیا په عدم کفایې باندې مصاب یا خطر نشي. نو ټول نه مهمه خبره دا ده چې بیرته باید کافي اندازه سره مایعات واخلي. څومره مایعات چې دای د بدن څخه د خولې او د لمنې د لارې نه خارجوي باید دوه چنده مایعات یعنی اوبه بیرته خالي اوبه باید بیرته ډېرې زیاتې وچي کی تر څو چې بیرته د کولمو د معدې د لارې نه زمونږ ستاسو بدن ته هغه مایعات چې د بدن د لارې نه کیږي او بیرته جذب شي او په نتیجه کې زمونږ ستاسو د بدن د حجم دوراني چې ورته انټروواسکولر والیوم وایي دا پرشي او بیرته زړه وکول شي چې ټول حیاتي ارګانونو ته بیا په کافي اندازه سره د غوینو یا د مایعات ورسوي. ځکه لودین صاحب زمونږ ستاسو په بدن په وینه کې کافی اندازه اکسیجن او غذایی مواد موجود دي، لکه څنګه چې مونږ تاسو غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لرو، همداسې زمونږ ستاسو د بدن ټول ارګانونه که هغه ګرده ده، که هغه اعصاب دماغ دي، که هغه خپل زړه ده، که هغه د بدن هره برخه او هره حجره ده، هر نس ده، دا ټول غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لري. نو که چیرې دا غذایی مواد او اکسیجن زموږ ستاسو د بدن ټولو برخو ته د وینې د لارې د زړه د پمپ پر اساس باندې رسیږي، کله چې یو څوک له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي چې د بدن مایعات یې کمیږي، خولې لمنې شي، نو هغوی دپاره هغه اساسي او حیاتي خبره دا ده چې بېرته باید دې مریضانو ته په کافي اندازه سره مایعات ورکول شي، په خپله مایعات واخلي. که د خولې د لارې نه استفراغات لري، باید د سیروم په شکل باندې مایعات واخلي. نو که چېرې هلته استفراغات ولري، نو کولای شي چې دوی بیا د سیروم په شکل باندې، او که استفراغات ونه لري، د خولې د لارې نه بېرته په کافي اندازه سره که چای وي که اوبه وي، دا باید په کافي اندازه سره واخلي، تر څو چې بدن د مایاتو د کمبود سره مخامخ نه شي. او چې کله مخامخ شو، نو واضح خبره ده چې د بدن ګردو ته، زړه ته، دماغ ته، نور حیاتي ارګانونو ته کافي اندازه سره اکسیجن هم نه رسیږي، د هغوی اروام خرابیږي، او نو هغه ده چې د هغوی ټول انساج د اکسیجن د کموالي سره مخامخ کیږي، چې دې ته ټیشو هایپوکسیا وایي، او په نتیجه کې د دې ټولو ارګانونو هغه فنکشن یا وظیفه خرابیږي، او بالاخره هغه خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او په نتیجه کې بیا دغه شخص خپله ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې په واضح ډول سره وایم، باید بېرته په زیات اندازه سره مایعات واخلي، که د خولې د لارې نه اخلي او که د سیروم په شکل باندې اخلي، مخکې له دې نه چې هغه اساسي علت پیدا کیږي، نو باید دغه کار وکړي تر څو چې د هغوی حیات د خطر سره مخامخ نه شي.
بله، پښتون صاحب پوښتنه وکړه، وایي په افغانستان کې معمولا په ښارونو په کلیو کې کانالایزیشن سیستم نشته، په خپل سر څاګانې وهل کیږي د بدرفت او نورې څاګانې د اوبو، وایي د بدرفت یا بیت الخلا او د دغو څاو ترمنځ څومره فاصله باید وي تر هغو دغه میکروبونه اوبو ته انتقال نشي، او بلې دا ویلي چې ملاریا او دغه لشمانیا نورې کومې ناروغۍ زیږولی شي.
پښتون صاحب ته هم خپل سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. دا چې د څکلو د ساګانو او د تشنابو ترمنځ څومره فاصله وي، حد اقل باید 50 متره فاصله وي. دا چې زموږ بدبختانه زموږ ستاسو په هیواد کې خصوصا په شهري سیمو کې د تشناب او د هغه ساګانو چې هغه اوبه ورکوي او د هغو اوبو څخه موږ استفاده کوو، فاصلې ډېرې کمې دي، ځکه دغه تشناب کولی شي په کمه فاصله کې همدغه مختلف پرازیتونه او انتانات او میکروبونه هغه څا ته نفوذ وکړي او هغه څا منتنه کړي، او په نتیجه کې په همدغو ناروغیانو باندې چې تېره موږ تاسو باندې خبرې کوو، د خولې د لمنې او نور د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کړي، حد یاقل 50 متره فاصله باید د تشناب او د څا ترمنځ وي، هغه څا چې موږ تاسو د هغې څخه استفاده کوو او اوبه ورنه چکو، او بل د څاګانو سرونه باید معمولا پټ وي. دا چې باید د بلې خوانه هم څا ته چې اوبه بیرونه څه داخل نه شي تر څو چې هغه د څا اوبه منتن نه کړي، او بل دا لشمانیا او ملاریا چې ده، د هر مرض په سببت کې نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. دا چې که چېرې دا په موقع سره تشخیص او تداوي نه شي، دا نو بیا نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. مثلا دغه ملاریا چې کومه دماغي ملاریا ده، دا زموږ استاد دماغو کې د مرکزي عصبي سیستم هغه فنکشن خرابوي. لشمانیا هم اکثرا د بدن په هغو نقاطو کې چې هغه لوڅ وي، مثلا لاسونه دي، پښې ده، مخ ده، دلته کله چې دي دغه لشمانیا باندې دغه جای مصاب شي، بیا نو دغه سالدانه یا کالدانه رامنځته کوي، دغه اکثرا دغه لکې پاتې کیږي بیا په بدن کې، ځکه جول 15 طبقې ده. نو چې کله دغه دوم او درېمه طبقه د جول تخریب شي، نو دغه چیرته هغه زخم جوړ هم شي، نو په آینده کې هغه لکه پاتې کیږي. نو دغه هغه مشکلات چې زموږ ستاسو په نس باندې چې څوک په دې باندې مصاب وي، دغه مشکلات ورکولی شي. نو امید مو ده چې باید کوشش وکړو چې د تشناب او د څا ترمنځ حد اقل فاصله باید 50 متره څخه زیات وي، او د لشمانیا او ملاریا څخه هم باید ځان وساتو تر څو چې نور مشکلات او جنجالونه رامنځته نه کړي.
او یو بل اوریدونکي اړیکه نیولې وه، دا چې زحمت ویستلی و، فکر کوم پوښتنې له موضوع نه هم بهر وخو که ورته لنډ څه ووایې. وایي پښې مې ډېر تاو کوي، خصوصا د ژمي له خوا، وایي واورې کېدم، د دې علت څه کېدلی شي او څه ورته سپارښتنه کوي؟
لودین صاحب، د پښو سور ډېر زیات مختلف علتونه لري. که چېرته په ګردو کې امراض وي، کېدلی شي د وینې د غوڼو د وجه نه، کېدلی شي چې پښو سور ته ګرموالی رامنځته شي. نو ټولو عمده علت چې کوم ده، هغه شکر ناروغي ده، ځکه د شکرې په ناروغۍ کې په خپله نیوروپاتي رامنځته کېږي. د دوامداره ډول سره چې کله په وینه کې شکر پورته پاتې شي، هغه د بدن په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل باید د وینې غوړم وګوري، خپل شکر هم وګوري، او د دې دغه د پښو د سوخت هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې هغه اساسي علت پیدا شو په هغه باندې کار وشي، هغه باید له منځه لاړ شي. چې کله له منځه لاړ نو دغه ټول اراض ولایم هغه مشکلات چې دغه اساسي مرض په نتیجه کې رامنځته شوي دي، هغه چې له منځه لاړ شي دغه ټول کلینیک او مشکلات له منځه ځي. نو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې باید د دې پښو د سوخت هغه اساسي علت پیدا کړي. دغه یو سلسله معاینات باید ساعت ورسوي، د ګردو معاینات باید وکړي، د وینې غوړو معاینات باید وکړي، همدارنګه د شکر معاینات باید وکړي، او رواني منشأ هم په دې کې ډېر زیات رول لري، او همدارنګه ضربه یا تردید یا تروما. ځکه چیرته په ملا کې کوم مشکل موجود وي، هغه د ملا نه د عصبي کیبلو ټول خطي سر پښو خواته راغلی، نهایت سره راغلی ده. نو دغه چیرته دغه نقاط په نظر کې نو امید مو دا ده چې دغه مشکلات مرض تشخیص تر تشخیص نه وروسته بیا ان شاء الله د لمنځه ځي.
او زابولي صاحب پوښتنه درلوده، وایي ورور مې ورته زنګ وهلی ده، ورور یې چې تبه لري او ډاکټر ورته ویلي چې ملاریا ده، وایي د هغې ملاریا باندې چې تاسو ویل چې سر ته خیزي نښې نښانې یې څه دي او څنګه وای سر تخیزی؟ او بل پوښتنه دا و چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ماشومان له ګرمۍ نه وساتي او له دغه موسمي ناروغیو نه؟ مهرباني.
اول خدای دا چې دغه سردردی او تبه دانو په ډیرو امراضو کې رامنځته کېدلی شي. دا نه تنها دا چې د ملاریا یو کلینیک ده، بلکې اکثره انتانی امراضو کې دغه تبه او سردردی موجوده وي. مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا ورکوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي، ملاریا معاینات باید وشي. د ملاریا دغه پرازیت چې کوم ده، د مریض په وینه کې باید کتل کیږي، وکتل شي، تشخیص شي. د تشخیص نه وروسته باید ورته تداوی ورکول شي. دا چې مثلا تلور نه ملاریا ده، دغه یو شکل چې فلسفار هم ده، دا دماغي ملاریا په نامه سره هم یادیږي. په دې کې په ټولو اشکالو کې سردردی او تبه موجوده وي، او د تبه په څنګ کې مریض احساس یې د یخ کوي، مریض ته به یخ پیدا کیږي، مریض بیا د غینه وروسته تبه ګرمه تبه پیدا کیږي، د ګرمې تبه نه به وروسته مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض ته به سردردی پیدا کیږي، د مریض ټول عضلات او بدن او بدن به دردونه کوي. نو بیا د غینه وروسته کله چې تشخیص وکړي چې ته علت ملاریا وي، ملاریا باید تداوی شي. خود سرانه به ملاریا تداوی نه شي، دا ځکه که چیرې ته یو څوک ملاریا، خدای مکړه ملاریا وي، او تداوی ورته شروع شي او تداوی ناقصه وي، نو دغه د ملاریا دوا چې وخوري بیا په آینده کې او دغه کورس تکمیل نه شي، بیا دغه مرض باندې عمله وکړي، په دوهم ځل دپاره د دې پرازیت بیا ښه نه تشخیص کیږي، ځکه هغه بیا په بدن کې ځان پټوي. نو په اوله کې مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا شروع کوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي او د ملاریا معاینات په وینه کې تکمیل شي. کله چې تشخیص وو د غینې وروسته باید د دوا شروع شي. او همدارنګه لکه مخکې چې دوه ویلې چې مورخه، په مورخه کې هم مریض ته سردردی پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، د ټول ځان دردونه پیدا کیږي. مورخه چې ده جدا شي ده، ملاریا جدا ده، تداوی هم کاملا فرق وي، او همدارنګه نور مختلف انتانی امراض په ټولو کې سردردی او تبه وي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده دا چې ورورې ډاکټر ته تللی، باید اول مرض تشخیص شي، د تشخیص نه وروسته باید مرض مریض ته تداوی شروع شي. او بل هغه کورنیان چې غواړي چې ماشومان د شر څخه منفوس شي، حفظ الصحه فردي او فامیلي دا باید په نظر کې ونیسي. مثلا د اوړ سیزن ده، په دې سیزن کې باید د اوبو په چکلو کې باید اوبو باید پاکې وي، او همدارنګه ترکاري چې کوم تاسو اخلو دې څخه باید په ښه شکل سره باید په مالګه باندې ومینځل شي، که نور څه امکانات موږ تاسو ونه لرو. همدارنګه جامې د ماشومانو، د مریض خپله صحت، د مریض هر څه، د ماشوم د هر څه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو چې دا وکولی شي دغه فامیل، د مریض، دغه د ماشوم مور او پلار، چې دغه د ماشوم حفظ الصحه باید په نظر کې ونیسي او پاک سوتره وساتي، تر څو چې هغوی په دغو موسمي ناروغیو باندې چې اکثرا پرازیتي دي په دې باندې مصابه وخته نه شي، او چې اخته شي باید زر ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې له بوختیاو سره سره مو زموږ په دې خپرونه کې ګډون وکړ او د اوریدونکو پوښتنو مو ځواب کړی. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خپرونې ته مو اړیکه ونیوله. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي.
Come here. تماشے بدلے کرو مالا لیو